کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یا ساته خبرونه زفر به ظاهر د قادر چلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به مو پروان ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر خبر کړو چې هلته ځینې عمل منفع پروژې پرانستلې دي. د دې سفر جزئیات او هم به دا واوري چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لارې لترل کېدو سره سلګونه مسافر او بار وړونکي موټر د درازې دواړو لورو ته ایسار پاتې دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اجمل اندر اوروي.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پولیسو ترمنځ لڅو ساته جګړې وروسته نن دغلته پاکستانی چارواکو د اغزن سیم د غزولو کار درولې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر پترس کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سړک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواب لري چې سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب وایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکیدو له کبله ولګول شي. بشپړ خبرونه واوري. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی پولیسو ترمنځ لڅو ساته جګړې وروسته پاکستانی چارواکو دغلته د اغزن سیم د غزولو کار درولې دي. جنوب کې د 215 کلی وردو ویان تورن احمد صادق ساوي چې تیر ورځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو د سرو صحانو په سیمه کې د پاکستانی ځواکونو سره د افغان سرحدي ځواکونو لڅو ساته جګړې وروسته جګړه او پسیمه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د اغزن سیم د غزولو کار درې د لو سیمې ته اضافي ځواکونه هم لیګل شوي. ایساول چې افغان امنیتي ځواکونه د محل د تیارسي په حال کې دي. نو موري زیاته کړه
تقریبا 8 ساعت د جنگ هم داس بل اخره
خغله ساوي تقریبا 9 ساعت تل جګړه روانه و او بل اخره پرته له تلفات او جګړه پای ته رسیدلې. اوس په سیمه کې د پاکستاني لوري لخوا د اغزن تر د غزولو چارې هم ځندېدلې دي او سیمه کې جګړه نشته. پاکستان له دغه جګړې وروسته په سم د سیتوګه په سپین بولدک کې د دوستۍ دروازه هم د تګ راتګ پر مخ تړلې. تر اوسه د پاکستان له لوري د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده شوې. افغان ولسمشر د دوشنبه په ورځ پروان ولایت ته د خپل سفر پترس کې دغلته د جبل سراج د شاهي ارګ او جبل سراج نجراب د سرک د لومړي پړاو کارونه افتتاح کړل. ولسمشر اشرف غني نن همدارنګ د باریکاب د صنعتي او زراعتي پارک د کار د پرانستې په مراسمو کې وویل
یو قدم بزرگ از خاطر عزیزتک
که یک قسمت زیاد خغلی غنی وای دا زکه یو لوی ګام دی چې زموږ وسیات اندازه زراعتي مواد ځای کیږي. موږ د سبزی او میوه بهترین پیداوار لرو خو بدبختانه د انتقال په مرحله کې زیات لرو. د دې پارک د ایجاد هدف دا دی چې د افغانستان د میوه او ترکاریو په یو صادراتي هواد بدل شي. د چارواکو په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی په پروان ولایت کې د ولایتي چارواکو د ولایتي شورا لغړو او همدارنګه ځایي مشرانو او د مدني ټولنې لفعالانو سره مکتلې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د حکومت مخالف وسلواله او د ځینو هیوادونو استخباراتي کړي د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي. خو د امنیت د ټینګښت مسولیت د امنیتي ادارو دی او هغوی ورته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان ذبیح الله سعادت نن ازادۍ رادیو ته وویل
ان شاء الله موږ به د میزان پر اتوشتمه چې راتلونکي شنبه ورځ د دولت جرګې ټاکنې ترسره کوو. یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړي د امترهګرو ډلو تر شا ولاړ دي او دوی غواړي د ملي پروسې زیانمنې کړي. اما په هیڅ صورت به زموږ تاسو مېړنی امنیتي سفیر دوی ته د اجازه ورنکړي چې دوی دغه پروسو په وړاندې خنډ وګرځي. لکه څنګه چې د نوملیکنې پروسه کې دوی دغه ثابته کړه سیاستوال بوت باندېږي د خپلې خوښې نمایندان ته رایه ورکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر په دې هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړې. سعودي عربستان وایي دوی به د هر ډول هغه بندیزونو په وړاندې ځواب ووایي چې پر دې هیواد د ژورنالیست جمال خاشقچی د ورکیدو له کبله ولګول شي. ترکی چارواکي ګمان کوي چې خاشقچی په تیره اونۍ کې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي دولتي خبري اژانس یو داسې سعودي چارواکي لخلې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي سعودي سلطنت به په دې اړه د هر ډول ګواښونو ځواب ووایي، هغه که اقتصادي بندیزونه وي او که سیاسي فشار وي. سعودي چارواکي دا بیان په داسې وخت کې خبروي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي که څرګنده شي سعودي د خاشقجي په تریتم کېدو او مشکوک قتل کې لاس ولري، دا به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي په دې باور دی چې روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خایي په وژنو کې لاس ولري. ډونالد ټرمپ په یو تلویزیوني مرکه کې هغه ادعا بیا تکرار کړ چې مسکو د امریکا په سیاستونو کې لاس وهنه کړی. ولسمشر ټرمپ دا خبري د سی بي اس تلویزیون لښپېته ده کې پروګرام سره په مرکه کې کړی. دا مرکه پرون خبره شوه. د فرانسې په جنوب کې د ناڅاپي سیلابونو دروتلو لپاره 15 کسان وژل شوی. تیر شپه د فرانسې په اور سیمه کې چې د دې هوا جنوب کې پرته ده ډیر شدید بارانونه د ناڅاپي سیلابونو دروتلو سبب شول چې لږ تر لږه 15 کسان وژل. د ژغورنې هلیکوپټرې په سیمه کې د هوا خکېدو ته په تمدي څو د ژغورنې عملیات پیل کړي. او په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتایج خي چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزيشن پاکستان مسلم لیگ نواز هر یو د پارلمان په ولسی جرګه کې څلور څوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې پروند د ولسی جرګې عاملي اسمبلی د یو لس څوکۍ او د صوبایي اسمبلی د څلیرش څوکۍ لپاره زمینی انتخابات ترسره شول.
خبرونه ملاحظات یې رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پروان ولایت کې دی او هلته درې عمل منفی پروژې پرانستلې او یو شمېر سیمه ایزو مشرانو سره ولیدل. د دې سفر د اهمیت په اړه د ارګویان هارون چخنسوري وایي
ټول پروژې چې یا ستاسو دي یا تر کال لاندې دي هغه اقتصادي اخی اجتماعي اخی د ټول سنجو او ډیر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی.
د فراسی مېز چارواکي وايي د دغه ولایت امنیتي حالت ترستربلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت ولایتي شورا یو مسول
یو شار پات دی هغه شار هم په شار په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور سره او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کې چې موږ د شهیدانو شو ور مشه د سپې څنګه د ښکسيزه د اردو یو لوی بیس چې سکوت ور کړی دی.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نشته ورسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده چې لکبلې سلګونه کسان د دروازې دواړو لورو ته ایثار دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال په دیړوي
په مجموع کې د دواړو لسونو د فار ډیر سخت گزار دي او اقتصادي گزار دي چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معزله چې ولې په تجارت یې ورګډن کې او د عام خلکو په شراش کې نه کې.
په نړیوالو راپورونو کې به د امریکا د ولسمشر څرګندونې واوري چې وایي د روسیې ولسمشر شایي د خپلو مخالفانو په وژنو کې لاس ولري. او په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو او ردو ته بلنه درکوم. افغان ولسمشر نن په پاروان ولایت کې د مهمې عمل منفی پروژې افتتاح کړې دي او په دغه ولایت کې د ځینو مشرانو سره هم لیدلې دي. په پاروان ولایت کې زموږ همکار احمد حنایش را سره هم د اوس ټلیفون پر کښې دی. حنایش صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. فکر کوم چې د دوی ټلیفوني اړیکه پرې سوې ده. مخکې موږ راپورونه اخیستي وای چې ښاغلی ولسمشر په دې سفر کې د پروان د خلکو له استازو سره لیدلې دي، دغه راز د دیني عالمانو او مدني ټولنې له استازو سره یې کتلي دي او پر بېلابېلو مسایلو یې خبرې کړې دي. دغه راز دا هم ویل سوي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني په دغه سفر کې چې نن سهار یې کړی دی، هلته د جبل سراج نجرب ترمنځ سړک او هم د باریک کب صنعتی او زراعتی پارک پرانستی دی، د چې د دې سفر نور جزئیات څه دي او د کومو کسانو سره چې ولسمشر کتلې پر کومو مسایلو خبرې کړې دي. زموږ تخنیکي همکار ته وایي چې زموږ اړیکه بیا نیول سوې ده. احمد انایش، خبرونې ته ښه راغلی. که تاسو راته ووایاست چې ولسمشر په دې سفر کې له کومو مشرانو سره چې کتلې پر کومو مسایلو خبرې کړې دي.
زه هم سلام وړاندې کوم زهر صاحب او همداسې څرنګه چې تاسو وویل نن سهار ولسمشر اشرف غني د یو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره پروان ته راغلی ده او ډېره مصروف دی په دې چې خلکو ته او ځینې مختلف صنفونو ته تر اوسه د جامع پروان ولایت جامع مدني نهادونو مسؤلینو سره د علماو سره د ځینې نمایندګانو د سیمه ییز نمایندګانو سره تروس په مختلفو په جلا جلا توګه لیدلې ده او په همدې حال کې دوی پروژې افتتاح کړې ده پرانستلې ده
چې هغه په اوجو یو زراعتي سند دی، د زراعتي سند په برخه کې د پراختیا په برخه کې یو پروژه و هغه ته افتتاح کړی ده، او یو یې د جبلسراج شاهي ارګ ته هم ودانۍ دي او ترغونې د باسازي دپاره هغوی ته هم افتتاح کړی ده چې هغې کار پیل شوی ده. ډېره په دې کار کې د پروژې کې ولسمشر مخکې ویله شو وه چې هغوی ډېره علاقه لري، او یو یې بل درېوم پروژه چې و د جبلسراج سروبي چې د شرقي په ساحه کې چې د القوي لوی لارې ده هغوی ته هم د تیره کولو ختم شوی د هغې کار ختم شوی ده تر سروبي تر لاندې هغوی هم افتتاح کړې ده، او اوس تمه ده چې او خلکو راټول شوي ده چې د یو غټه غونډه کې ګډون وکړي او ولسمشر خپل اساسي وینا ته خلکو آمادګي لري چې د ولسمشر سي شاوخوا لازم مخکې هغه نو انتظار لري چې د اصلي وینا د ولسمشر اصلي وینا اوس فایل شوي فایل کېږي انشاءالله.
بله ډیره زیاته مننه کوم احمد هنیش. دوستانو زموږ د همکار د راپور په جزئیات کې مو اوریدل چې ولسمشر ځینې پروژې افتتاح کړې دي، او د پروان ولایت له خلکو له استازو دیني عالمانو او مدني ټولنو له استازو سره کتلې دي، او تمه ده چې په څو شیبو کې به هغه هلته یوه خلکو ته وینا وکړي. د دې وینا پر جزئیاتو به په راتلونکو خپرونو کې وغږیږو. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند هارون چخنسوري ازادي راډیو ته ویلي دي چې پروان ته د ولسمشر سفر دغه ورځ ولایتونو ته د ولسمشر د سفر له لړۍ څخه دی چې دغه ډول سفرونه ښه نتیجه ورکړې ده. له ښاغلي چخنسوري سره زموږ همکار یوسف خان ځدران مرکه کړې، او په سر کې پروان ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې دی. ښاغلي چخنسوري وایي
د جناب رئیس صاحب د سفر هدف هم دا رنګه چې نور ولایتو ته هم سفرونه کړي د افغانستان دا او دا سلسله به ادامه لري. هدف دا دی چې د مختلف اقشارو سره لیدنې وکړي، او هلته هغه انکشاف پروژې او نور پروژې چې اجتماعي دا دوی لري که تکمیل شوي هغه افتتاح شي، او نورې نوې پروژې هم چې ابتدایي کارونه یا بودیجه او داشان نهایي شوي دي هغه هم د خلکو سره شریک کړي او د دوی نظریات او پیشنهادات هم واوري. په دې سفر کې رئیس صاحب په پروان کې د ولایتي شورا د غړو سره، د پروان د ولایت د مشرانو سره، د مدني ټولنو ځوانانو سره، د ښځو سره، تجارانو، صنعتکارانو سره، علماو سره، د پانتون او مکتبو د استادانو معلمینو سره، او د ملکي او نظامي منصوبینو سره دلته به جلا ناستې لري او یو عمومي غونډه به لري. او د دې تر څنګ نن سهار چې اول پروان ته راورسېدلو د باریکاب صنعتي زراعتي پارک رئیس صاحب افتتاح کوي چې د هغه زیربنایي کارونه تر ډېر حده تکمیل شوي دي. په 1500 جریبه کې دا صنعتي پارک چې اصلي هدف یې دا دی چې د زراعتي محصولات د کاپیسا او پروان او کابل او د همجوار ولایتو ده، په دغه صنعتي پارک کې هم پروسس شي او صادرات ته آماده شي. 300 موبایل دي، 15 نمرې توضیح شوي دي، او نور هم آماده دي چې سرمایه‌داران ته توضیح شي، او دا به د پروان، کاپیسا او کابل عام جوار ولایتو ځوانانو ته او قانون ته د کار زمينه فرامه کی او کار زیات شي ورته
پټول کی
همدارنګه بل سرکې نشته تا کی چې هغه پروان ولایت د کاپیسا سره وصلي 50 کیلومتر سرکو چې زیاتره چارې تکمیل شي وي، 20 کیلومتر نن افتتاح شو او ګټه خپل ته وسپارل شو چې دا د جبلسراج څخه تر نجرا وفر دی. دا هم افتتاح شو، او تاسو په جریان کې چې د افغانستان تاریخي آثار او دوتم درې سات مرکز ته فرنګي چارو ته د جبلسراج خارګ چې په 1300 لسیزه کې تخریب شوی او داغه د ترمیم او بیا تر رغونې چارې هم شروع شوې وي. مخکې رئیس صاحب داغه د چارو د استخدام لیدنه وکړه، 30% د هر کار مخته تللی دی، او دا به هم ان شاء الله راینده یو کالونی کال پوری تکمیل شي.
په دې لچ دا پروژې بشپړ شي، تر ډیره ولایتي سفرونه د افغانستان د امنیت پاره هم یو ښه تصویر ورکوي نړیوال ټولن ته، افغانان ته چې رئیس جمهور ته پاملرنه کړې ده. خو انتقادونه دا دي چلته لید کاته تر ډیره تشریفاتي وي، هغه واقعي تصویر چې ټولن باید رئیس جمهور ته ورسوي نه رسیږي. په دې اړه باندې نه غلې د کاته څومره محدود دي؟
نو د تاسو هم دعوت در کوشش تاسو هم د ولایتو ترسه سفر کې د خلک رئیس ته جلسو ته راځي، د ټول اخشارو ده ورسره جلا مصیبت تاسو کې ګورئ چې دوی سره کم راځي چې تشریفاتي نه دي. دلته ټول اخشار بیر دې چې تفکیک دي چې څوک دی څوک نه دی مکمل دعوتي دلته لستونه جوړیږي او دوی راځي خپل په منځ کې شینی مشورې سره کی او بعد هغه ویناوال دي خپل تفکیک ډیر په یو آزاد فضا کې او ډیر په دغه آرام ځای کې دا جلسې سره کیږي چې
د پروژو په اړه وغږیږو. ته ډیره چې موږ هم مطالعه کړې ده پروژې اوږدمهاله دي، اما انتقاد دا هم دی چې رئیس جمهور ولایتونو ته سفرونه کوي یا کوم پروژې افتتاح کوي هغه اصلا د خلکو په ژوند کې څه تغییر او اغیز نه دی راوړی، نو دغو سفرونو نتیجه بالاخره چې نور ولایتونو ته هم تللي او شاید په تاریخ کې هم دا لومړی ځل وي چې رئیس جمهور ولایتونو ته دومره ډیر سفرونه کوي او هلته حتی د شپو پاتې کیږي، نو نتیجه یې څه ده تر اوسه پورې؟
داسې ضرور دا خبره چې دی خلک چې کابل کې ناستې کوي چې خلکو په ژوند کې تغییر نه راځي، نو زموږ توقع دا دی او خواهش مو پیشنهاد دا دی خلکو ته چې انتقاد لري چې ولاړ سي د ولایتونو سفر وکړي، د خلکو سره د پوښتنو وکړي چې دا پروژې چې افتتاح شوي دي او دا پروژې چې اوس کالندې او په آینده کې چې کارونه یې شروع کړي دا څومره د خلکو په ژوند کې اغیز لري او څومره کار و خلکو ته ایجادېږي. ټول پروژې چې یا افتتاح شوي دي یا تر کالندې دي هغه اقتصادي اخی اجتماعي اخی د ټولو سنجول دي او ډیر واضح مثبت تغییر د خلکو په ژوند کې راوړی دی، نو کچېرې اشخاص یا بعضې کسان د نورو ولایتو څخه یا په کابل کې ناستې نورو ولایتو باندې انتقاد کوي او پیشنهاد دی چې راځي سي ولایتو ته وګوري د خلکو په ژوند کې خپل عملا چې څومره تغییرات راغلي.
د ولسمشر ویان هارون چخنصوري وو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د فراه ولایت ارزو د فراه سیمه ایز چارواکي وایي چې دغه ولایت امنیتي حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي وړ مشبه د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د ملي اردو پر یوه بیز حمله وکړه چې لسګونه سرتېرو ته یې مرګ ژوبله وړوله، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا په یاد ولایت کې د امنیت ډاډ ورکوي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د فراه سیمه ایز چارواکي د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې که پاملرنه ونه شي نو دغه ولایت به یو وار بیا د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او پاتې شپږ هم تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې دي. ښاغلي بختاور وویل چې وړ مشبه هم د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یو بیس حمله وکړه چې د ملي اردو اتلس سرتیر پکې وژل شوی او 15 نور د طالبانو په لاس اسیر شوی دی.
یو شار پاته دی، هغه شار هم په 3 کیلومتري کې په 4 کیلومتري کې دا اوس د دشمن حضور ته او دلته جبهي جنگ د شار پر کمربندي پوسټو باندې کیږي. په بستانه زبوله کمربندي پوسټه هم تر 15 کسه ولاس کسه ای زحمتار عسكر نه لري چې موږ د دې شهیدانو چې وړ مشه د سپې 15 کسه د اردو یو لوی بیس
نو مولیا وای د وسلوالو طالبانو غواخونه ان د خار 15 کیلومتر تر رسیدلی او نیک دی هرش په د خار د امنیتی کمربند په پوسټو حمله کیږي. د خاغلی بختاور په خبره د دوی د معلوماتو لمخي هم دا اوس هم د فرا په اړوند سیمه کې د کندهار هرات لوی لار د وسلوالو مخالفینو لوري تړل شوی او د پلاتنی مرکزونه پر جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال د غوی یا څور د میاشتې په 15مه هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مرکز له څلورو خواو ډلیزه حمله وکړه چې د څو ساعتونو لپاره د فرا د مرکز ځینې سیمې په خپله ورکه کې راوستې. د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور له حکومت غواړي چې د فرا امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، خو د افغانستان دفاع وزارت که څه هم په یاد ولایت کې یو شمېر امنیتي ستونزې مني خو وایي چې د فرا په څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي چې په ترس کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید دا نه مني چې په پشترود ولسوالۍ کې د یو شمېر افغان سرتیري د مخالفینو لخوا نیول شوي وي، خو وایي د ملي اردو پر بیس د وسلوالو مخالفینو د حملې په اړه څېړنې پیل شوي دي.
هغه بل ورځ چې حکومت په خرامان شوی و دغه پاره تحقیقات روان دي، دفترو د اسیر کېدو موضوع اوس موږ نه تاییده او هر وخت چې موږ تحقیقات بشپړ شو بیا به له تاسو سره شریک. هلته زموږ عملیات اوس هم روان دي، چې سفید بالا بلوک پشتیرود پدې ولسوالۍ کې زموږ عملیات روان دي.
وسلوالو طالبانو هم په یو خبره کړي اعلامیه کې دا کړي چې د فراه ولایت په پښترود ولسوالۍ کې د ملي اردو یو بیز نیول او یو شمیر عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او ځینې ژوندۍ لزانه سره وړي دي. فراه د افغانستان هغه لویدیز ولایت دی چې له ګاونډي هیواد ایران سره ګډه اوږده سرحدي پوله لري. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د فراه په نامنۍ کې ایران په مستقیم ډول لاس لري. د بخش آباد د اوبو بند او په فراه کې د ټاپي پروژې تیریدونکي نلیکه هغه څه دي چې د یاد ولایت چارواکي د فراه د نامنه کېدو اصلي لاملونه ګڼي.
پاکستانی ملیشو له افغان ځواکونو سره تر نشته ورسته د چمن سپین بولدک دروازه تړلې ده. د دوستۍ په نوم د دغه دروازې د تړل کېدو له امله دوړو غاړو ته په سلګونو مسافر او په تازه میوه بار سلګونو موټر بند پاته دي. سوداګر وایي ک لار ژر خلاص نه سي ممکن درنه زیانونه ورواوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
پاکستانی ځواکونو په سپین بولدک کلسوالي کې له جګړې ورسته د چمن سپین بولدک دروازه د هراس تګ راتګ پر مخ وتړله. پر دغه لار هر ورځ تر 2000 پورې کسان تګ راتګ کوي. هغه مسافر چې ناروغان ورسره دي ازادي راډیو ته وویل چې په سپین بولدک کې د دروازې پرانستل کېدو ته انتظار کوي.
دروازه ډیر مشکلات د کوم بولدک په اړه کې ډیر مسافر وو، ډیر خواران، یو خزنان ډیر ورسره ناست وو، ډیر ستړي وو خواران. ماشه موږ داسې بیره د سره وو جنگ شروع نه سو، جنگ شروع نه سو. هم یې ډیر ستړي ماملا وو. مسافر به ډیر دي. الله ته په بولدک کې به ډیر مسافر وو ټلان کې ځای نه وو د خوراکي سامان څه ډیر سره تکلیف وو.
خلکونو مشکلات هغه زنان ورسره د لیر ولایت وسره روان دي. صادق خلاص دروازې په دې خوا ورته نه اسنه د شپې ځای لري د لیر ولایت خلک مسافر فاران زنان ورسره مشمان ورسره چنان ورسره.
بل خو د لارې د بندېدو له امله د دروازې دواړو غاړو ته په سوداګریزو توکو او تازه میوه سلګونه بار موټر هم بند پاتې دي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل کلار ژر خلاص نه سي ممکن سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوړي.
زموږ وسته تازه میوه وخت دي او اوس ما چې خبره وکړه تقریبا نرسل موټر پورې انار ولاړ دي. اخوا ته به هم د دوی میوه ده کیلی دی او پرزن سبزیجات دي. هغه خاتم بس او موټر اضافه ولاړ چې د دوی مالونه ډیر دي. خو په مجموع کې باید ووایو چې دا د دواړو ملتو د دواړو ولسونو لپاره ډېر سخت گزار دی او اقتصادي گزار دی چې دا باید حکومتونه هر موضوع چې معضله چې ولې په تجارت یې اورګاډ نه کې او د عامو خلکو پکښې راښکېل نه کې.
د کندهار د امنیې قمانداني ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک شورابه کړوند د سرو څانو په سیمه کې د اغزن سیمې غځولو له امله له پاکستاني ملیشو سره د افغان ځواکونو د پرونی جګړې ورسته اوس دغه ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي.
خو بیا هم موږ په عین وخت کې دا هم یادونه کوو چې موږ هیڅ یرغلګر ته او هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري. دغه به موږ سترګې راوکاږو که هر څوک چې زموږ خاورې ته په سترګو پورته وګوري دغه موږ سترګې راباسو، ځکه چې موږ د دې وطن ساتونکي یو، موږ د دې وطن مالکین یو، موږ د دې وطن محافظین یو او موږ د دې وطن بچیان یو. او د دې وطن وینه زموږ په بدن کې روانه د جریان پیدا کړې دي. نو د دغه وینې په برکت سره موږ د دې وړتیا لرو چې د خپلې خاورې
یو کال مخکې هم ډیورین کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د لقمان او جهانګیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته وسوه چې دواړو لورو ته پکښې درنه مرګ ژوبله واوښته. د پاکستان پوځ وایي چې اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تورستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي، خو افغان حکومت د پاکستان دا کار غیر قانوني بولي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله موضوع پر واخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر شاید خپل مخالفانو په وژلو کې لاس ولري. ښاغلی ترامپ همداراز تیره شپه په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس داسې یو ډیموکرات سیاستوال دی چې شاید له خپلې دندې څخه استعفا وکړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې مخکې ثبت شوې وه او پرون خپره شوه د پښتنې ته چې آیا دای له هغو ادعاو سره موافق دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپلو منتقدانو په وژنه کې لاس لري، په ځواب کې وویل ښایي هغه په دې وژنو کې لاس ولري. که هم د پوتین ډیرای منتقدان د مشکوکو مسمومیتونو او د نورو مرموزو طریقو په وسیله وژل شوی، خو سم دستی معلومه نه ده چې په پرونی مرکه کې د ترامپ اشاره په کومو وژنو کې د روسیې د ولسمشر لاس لرلو ته وه. په دې مرکه کې له ښاغلي ترامپ څخه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه وپوښتل شول، او ده په ځواب کې وویل هو، مسکو په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کړې، خو زیاته یې کړه چې چین هم مداخله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا استخباراتي ادارو او په دې اړه د څېړنو یوې ځانګړې کمیټې ویلي چې روسیې پر ټولنیزو شبکو د یو پراخ کمپاین او د ډیموکرات ګوند د اسنادو د حق کولو له لارې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ترامپ په پلوۍ د لاسوهنې هڅه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس په اړه ښاغلي ترامپ وویل دای ډاډه نه دی چې ماتیس به پر خپله دنده پاتې شي. جمهوري غوښتونکي ترامپ زیاته کړه چې جنرال ماتیس د یو ډیموکرات په څیر دی. زله ماتیس سره ښه اړیکې لرم او دوه ورځې مخکې مو یو ځای ډوډۍ وخوړه. له هغه سره زما اړیکې ښه دي، خو که رښتیا ووایم نو هغه یو څه ډیموکرات دی. کېدای شي خپله دنده پرېږدي. هر څوک یوه ورځ نه یوه ورځ خپله دنده پرېږدي. دا واشنگټن دی. که څه هم ماتیس ته د ترامپ د کابینې د تر ټولو مستقل وزیر په سترګه کتل کیږي، خو په عین حال کې په داسې یوه اداره کې چې تر ټولو زیات بدلونونه پکې راغلي هغه تر ټولو ثابت وزیر و. د ښاغلي ماتیس په اړه دا هم ویل کیږي چې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر پر وړاندې موازنه ساتلې او په ناټو کې د امریکا له متحدانو سره د ښو اړیکو د ساتنې هڅه کړې ده. حتی ځینو لویدیځو متحدانو ماتیس له دې کبله ستایلی دی چې د روسیې سره د ښو اړیکو د ساتلو په برخه کې د ترامپ برعکس د ولسمشر پوتین پر وړاندې سخت دریز غوره کړی دی.
او د ساينس لړګره تیر پنځمبه د ساويز فضائي بيړۍ تر توغه ولکېدو 10 دقیقې وروسته بیرته مزک تر راښته سو. دلیل یې څه دی؟ اسمه څاروان برته وای.
د پنځشنبه په ورځ ساویز توغندای چې دوه امریکایي او روسي ستورمزلي په فضايي کپسول کې فضا ته وړل د تخنیکی ستونزې ښکار شو. فضانوردان د توغندي له توغولو 10 دقیقې وروسته بیرته مزکی ته راغلل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کپسول په ډیر سرعت پر مزکه کښېناسته. د مسؤلانو په وینا د توغندي دوهمه برخه له توغیدو 2 دقیقې وروسته له تخنیکی ستونزې سره مخامخ شوه. تر اوسه پورې د تخنیکی ستونزې علت نه دی معلوم. البته ستورمزلي روغ رمټ په قزاقستان کې له کپسول څخه وېستل شو، خو د هغوی سفر لغوه شو او دا د روسیې فضايي پروګرام ته یو لوی ګوزار دی. دا په دیرشو کلونو کې لومړی ځل دی چې فضا ته د انسانانو د لیږلو ماموریت ناکامی شي. ټاکل شوی و چې د امریکا د ناسا ستورمزلی نیک هاګو او د روسیې د فضایي ادارې ستورمزلی الکسی اوچنین فضا ته په ګډه لاړ شي. له توغندي څخه د کپسول له جلا کېدو وروسته لمځکې 50 کیلومتره لوړ دوی د لنډ وخت لپاره د مځکې له جاذبې لریوالی احساس کړ، او وروسته یې جاذبه د مځکې شپږ یا اووه برابره زیاته احساسوله. د ستورمزلو د سپرلی کپسول له استول کېدو 10 دقیقې وروسته په یوه پراشوت کې د قزاقستان د بایکنور د مرکز د شمال ختیځ په یوه سیمه کې کښته شو. اوس د روسیې هغه ټول ماموریتونه ځنډول شوي چې انسان به یې فضا ته بیوه. دا ماموریتونه به تر هغو نه کیږي چې د پنجشنبې د ورځې د تخنیکي ستونزې علت څرګند شوی نه وي. په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. له دې قضیې وروسته ناسا وویل چې نړیوال فضایي تمځي ته د پخوا په شان بې سپرلیو ماموریت له سره پیلوي.
ستاسو له پیغامونو
زه حسین د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ د شرشاد د کلي اوس پیلم په یارات کې اوسېږم. موږ مهاجر یو. موږ دغه شکوا دي وه اشرف غني ته ورسېږي و نورو د افغانستان و غټو غټو خلکو ته. موږ په یارات کې پراته یو. دا شپږ میاشتې کېږي راغلي. موږ سره نه کومک کېږي. مستر د څوک پښتنه را باندې کوي نو څوک سر را ګرځوي د یارات والی مستر دا شکارونه کوي او نور کار کوونکي دغه زموږ سلام دی اشرف غنی ته زموږ جړا ورسیږي موږ بالا کوچنیان مو د یخ سره او د مرګ سره مخ دی موږ هم هیڅ ځای لاس نه رسي
زه عبیدالله له جړې ولسوالۍ څخه زما د اج او اوقاف له وزیره دا خواهش ده چې د عمرو مصرفونه یو څه لږ کړي خلک مفلس دي وسلام
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړیکې محترم وسلم چې د سهارا او پولیس امنیه قمندانان ولسوالان په داسې نظر دي او په داسې شکل ګزاره کوي لکه دوی چې یو ځای لار نیولي د دغه شکو او غلا دپاره راغلي نو زما غوښتنه